السلام علیکم د سحر و بجی دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجله اوریدو ته راغلم. نن د شنبه د 1489 لمریز کال د سنبلې 14 نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د سپتمبر ل 4 سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دفاع وزارت وی د افغان هوایي ځواکونو د روزنې او تجهیز لپاره میلیاردونه ډالر مصرفیږي څو دا قوتونه په څو کلونو کې پر خپل پښو درېږي. متحده ایالاتو د شمالي کوریا د میزایلو د وروستیو ازمیښتونو په عکس العمل کې د هیواد ته د قوي ځواب ورکولو خبرداری ورکړی دی. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته خپرېږي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. دفاع وزارت وی د افغان هوایي پوز د پیاوړتیا لپاره به په 4 کلونو کې د 6 میلیارد ډالرو لګول دا پوز په خپلو پښو دروي. د پکتیا ولایت د جانیخیل ولسوالۍ سلګونه بیزه شوي د افغان حکومت د زیاتې پاملرنې او مرستې غوښتنې کوي. او د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمس ماتیس پرون خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا ګواښونو ته به قوي پوځي ځواب ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی د افغان هوایي پوز د پیاوړتیا لپاره به په 4 کلونو کې د 6 میلیارد ډالرو لګول دا پوز په خپلو پښو دروي. دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د هوایي ځواک پیاوړتیا د ملي اردو په 4 کلن پراختیا پروګرام کې یوه مهمه برخه ده. ښاغلی رادمنش له خوده چې د نړیوالې ټولنې په دې 6 میلیارد ډالرو سره به د هیواد پوز نیمګړتیاوې پوره شي او دا پوز به د افغانستان په ټوله خاوره په معیاري توګه دنده مخته یوسي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ننګرهار ته په خپل سفر کې ویل چې پراتلونکو 4 کلونو کې د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره 6 میلیارد ډالر لګیږي. په افغانستان کې د قاتم مال تړ ماموریت وایي د ماینونو د کشف او شن په برخه کې د پوځیانو روزنه د امنیت په ټینګښت کې مهم رول لري. د قاتم مال تړ ماموریت په رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی په 2 ولایتونو کې د پوځي کنډکونو په کچه د ماینونو د کشف او شن لپاره پوځیان روزي او د هغوی لاسته راوړنې د ستایلو دي. په هلمند کې د امریکایي پوځیانو یو افسر کولډن ډاکن د ماینونو 14 موادو د کشف او شنډ په برخه کې د افغان پوځیانو د روزنې په اړه وایي:
I've been very impressed the last 3 operations that we've seen since we've been here.
د وی ما د سرکونو او لارو د ماینه په برخه کې 3 ورستي عملیات ولیدل او زه ډیر ترې راضی یم. کوم اندازه ماینونو 14 کیتو کې چې دوی کشف کړل د پام وړ دي. دوی خروزنه تر لاسه کړی دا او د هغه څه دي چې تم ترې کولای شو. د قاتم لاتر ماموریت په داسې حال کې د ماینونو د کشف او شن لپاره د افغان پوځیانو روزنه مهمه بولي چې افغان امنیتي او دفاعي ارګانونو په وار وار د وسلوالو مخالفانو له لورې په یو شمېر سیمو کې د ماینونو فرشول د عملیاتو د مختک یو خند بلل دی. د پکتیا ولایت د جانیخیل ولسوالۍ سلګونه بیزه شوي د افغان حکومت د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. دوی چې په خپلو سیمو کې د پرله پسې سختو جګړو په سبب ګاونډي ولایت خوست ته کډه شوي دي د مرستو بهیر ورو بولي. د جانیخیل ولسوالۍ یو بیزه شوي کډوال خیر محمد ازادي راډیو ته وویل:
په جانیخیل کې جنگ د طالبان خپرمونو غل وادمي کورونه وشته، ونی وشته، پټي وشته، مولونه نه وشته. میګ دغه مسات نه هیله کوي چې میسره همکاري وکړي، کومه کرته وکړي. وې دولن دا هیله کوي چې میته په جانیخیل کې امنیت رولي، خپل کورونه ته په ښه سلامه طریقې سره لور شو.
جانیخیل ولسوالۍ په تیرو 2 میاشتو کې 2 وار د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لاس په لاس شو چې له امله عامو خلکو ته زیات تاوانونه اوښتي دي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمس ماتیس پرون خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا ګواښونو ته به قوي ځواب ورکړي. ښاغلی ماتیس وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې شمالي کوریا ویلي یو هایدروجنی بم یې چې تر نورو بمونو زیات قوي و په بریا سره ازمویلی دی. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس ویل:
Any threat to the United States or its territories including
دوی امریکا متحده ایالاتونو او د ګوام په شمول د متحده ایالاتو ټول خوري او متحدانو ته هر ډول متوجه غوښبه له یو قوي پوزي جواب سره مخ شي، داسې جواب چې اغیزمن او پریکنده بوي. خاغلی ماتس په شمالي کوریا غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه لیک ته پام وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د میانمار یا پخوانی برما له راخین ایالت څخه درې اویا زره مسلمانان د تاوتریخوالي په سبب له خپلو سیمو نه کډه کولو ته اړ شوي دي. په سیمه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالی کمشنری ویاند ویل چې دغه مسلمانان د اګست له 15مې د پیل شوې تازه تاوتریخوالي سبب بنګلادیش ته اوښتي دي. پوځي چارواکو ویلي چې د برما په دې سیمه کې په یوازې څو وروستیو ورځو کې 400 کسان چې اکثره د دوی په خبره وسلوال مخالفانو په نښتو کې وشل شوي دي. خو روهنګیا مسلمان کډوال وایي امنیتي ځواکونو او بودایي راهبانو په عامو خلکو حمله کړې دي. د هغوی کورونه سوځولي او له راخین څخه وتلو ته اړ کړې دي. د اندونیزیا په راخین ایالت کې د روهنګیا مسلمانانو او بودایانو ترمنځ له 2012 کال راهیسې لانجو نښتو زور اخیستی دی او تر دې د متسبان یو لک کسان د بیزه شو کډوالو په کمپونو کې اوسیږي. او د ایران قضایي قوې تایید کړی ده چې د استناف یوې محکمې یو ایراني الاصله امریکایي سوداګر د هغه یو اتیا کلن پلار او یو لبناني ته چې د امریکا ګرین کارت لري لس کاله بند سزا اورولې ده. ایراني رسنیو رپورټ ورکړی چې ایراني څارنوال عباس جعفری د څلورو محکوم شو کسانو هویت په ډاګه کړی دی. امریکایي سوداګر سیامک نمازی یو اتیا کلن باقر نمازی یو لبنانی متخصص نزار زکا او د پرنسټن پوهنتون محصل جیو وانگ په بند محکوم شوی کسان دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. دفاع وزارت هیله من دی چې د میلیاردونو ډالرو په مصرف سره به په راتلونکو څو محدودو کلونو کې افغان هوایي ځواک په خپلو پښو درېږي.
هوایي قواوې روزل کېږي او په آینده کې تقویه
د کورنیو چارو وزارت د دولت وسلوال مخالفان نه دي توانېدلی چې د اختر په ورځو کې امنیتي ستونزې پیدا کړي. د نورو رپورټونو سربیره د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې امریکا متحده ایالاتو شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې له قوي پوځي ځواب سره به مخ شي. په میانمار کې لسګونه زره مسلمانان په تیرو څو ورځو کې له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي. دا موضوع هم په همدې خبري مجله کې تعقیبوو او د خپرونې په پای کې به د ژوند رنګونه خپرېږي.
عمل لرم تاریخ عمل لرم د طالبانو پاچای چې و پاغه وخت کې متات سولم.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د مخم تر وبچو پورې په واضح ډول اوریدلای شي. د افغانستان دفاع وزارت وی په هو شپږ میلیارډ ډالر باندې چې د هوایي پوز د پیاوړتیا لپاره په پام کې نیول شوې دي. دا پوز به خپل دندې له ټاکلو معیارونو سره سم مخته یوسي. دفاع وزارت چارواکو وروسته له هغې دا مسأله ته یاده کړه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ننګرهار ولایت ته په سفر کې ویل چې افغان حکومت په راتلونکو څلورو کلونو کې په هوایي پوز شاوخوا شپږ میلیارډ ډالره مصرفوي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه رپورټ.
د افغانستان ملي دفاع وزارت د هوایي پاوز پیاوړتیا د هیواد د امنیت لپاره مهمه بولی او وایي په هغه شپږو میلیارډ ډالرو چې د پرمختګ لپاره په پام کې نیول شوی دا پاوز بل اړتیا سره سم د افغانستان په خاور خپلې ټاکلې دندې له معیار سره سم مخته یوسي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې د هوایي پاوز پیاوړتیا د ملي اردو د پیاوړتیا او پرمختګ په څلور کلن پلان کې یو مهمه برخه جوړوي. خغلی رادمنش هله خو ده چې د نړیوال ټولنې د 16 میلیارډ ډالرو په مصرف سره به افغان هوایي ځواک په خپلو پښو ودرېږي.
هوایي قواوې روزل کېږي او په آینده کې تقویه کېږي. کله چې د جناب رئیس جمهور هغه مبلغ په افغانستان په ملي اردو باندې حزینه شوې دي او دا کولای شي چې زموږ د ملي اردو خصوصاً هوایي قواوې په پښو ودرېږي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون یک شنبه په ننګرهار ولایت کې له 200 لومړي سیلاب خل اردو لیدنه وکړه او وی ویل د افغان پوز پیاوړي کولو ته زیات پام دی. هغه ویل تمه ده په څلورو کلونو کې شاوخوا شپږ میلیارډ ډالر د افغان پوز د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره ولګول شي. افغان ولسمشر دا هم ویل چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ تر اعلان راوروسته له افغان ځواکونو څخه د قاطع ملاتړ د ماموریت ملاتړ زیات شوی دی. د پوځي چارو کارپوهان بیا د هوایي ځواک پیاوړتیا د هیواد د امنیت د ښه والي لپاره مهمه بولي او وایي دا کار به د جګړې موازنه په مثبتې خوا ورکګه کړي. د افغان پوځي چارو کارپوه او سیاستوال اسحاق اتمر وایي
اگر د شواتې طرفه کدا سی وشی چې زمونږ ستراتیژیک ملګری موږ ته پر مخللی جنگی و مچون کی او ترانسپورتي الوتکې راکړي، دا به د جګړې موازنه په مثبت خواکه کړي او یو مثبت تغییر برامېست شي. امریکا متحده ایالاتونو هم د افغان پوز د ملاتړ کلکه ژمنه کړې ده او ویلي دي چې په لا پرمختګ کې هر راز مرسته کوي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژي د اعلان پر وخت ویل، هر څومره چې افغان پوز پیاوړی کیږي زموږ بار سپکیږي او موږ د دغو پوځیانو بریا غواړو.
د سفیو لاستانکسی په راپور کې مو واوریدل چې دفاع وزارت وایي په هغو شپږ میلیارد ډالر باندې چې د هوایي پوز د پیاوړتیا لپاره ځانګړي شوي دي، دا پوز به خپل دندې له ټاکلو معیارونو سره سم مخته یوسي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کورنۍ چارو وزارت وی د دولت وسلوال مخالفانو نتوانیدل چې د اختر پورزو کې امنیتی ستوند جوړ کړي. د دې وزارت د ویندوی دفتر سرپرست د دې رډو تول چې د اختر په درې ورځو کې تر دې مهاله کومه پیښه نه درامنسته شوی، بل خو یو شمیر پوزي چارو کارپوهانوي امنیتی ځواکونه باید نه یوازې په اختر کې بلکې په ټولو عام ورځو کې هم امنیت ټینګ وساتي. نور حال یوسف خان زدرانه ورو
د اختر د درېم ورځې پروستي او ساتونه کې د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي دا ځل په اختر کې خلک د هیڅ یو امنیتي پیښې شاهدان نه وو. د دې وزارت دویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفین په دې اختر کې بریالي نه شول چې خپل موخو ته ورسیږي. د ښاغلي دانش په خبره د دولت وسلوال مخالفینو په درېو مواردو کې د امنیت خرابولو هڅه وکړه خو امنیتي ځواکونه یې مخنیوي کړی. دی وایي نن چې د اختر وروستۍ ورځ ده، تر دې مهاله په ټول هیواد کې کوم امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. په ټوله کې چې کوم تدابیر موږ نیولي ښه نتیجه یې لرله. امنیتي قطعات او جزتامونه اوس د آماده باش په حالت کې دي. په ولایتونو کې درې وړې حملې وې چې مخنیوی یې وشو. ښاغلی دانش داشان وویل چې دوی له اختره وړاندې امنیتي پلان چمتو کړی و چې د رفې له ورځې څخه پلی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په اخترونو کې خلک د ډېرو خونړیو پیښو شاهدان ول، ان تر دې چې لمونځ کوونکي تر بریدونو لاندې راغلي دي. د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو په خبره سږ کال هم وسلوالو مخالفینو هڅه کوله چې د اختر په ورځو کې امنیت خراب کړي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې په جماعتونو باندې د وسلوالو ډلو له حملو وروسته د خلکو نفرت او د امنیتي ځواکونو کلک امنیتي تدابیر د دې لامل شول چې سږ کال خلک په آرامه فضا کې اختر ونمانځي. د کورنیو چارو وزارت پوخانی مرستیال میرزا محمد یارمند یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه باید په نورو ورځو کې هم د خلکو امنیت ټینګ کړي. دی وایي امنیتي ځواکونه د قانون له مخې اړ دي چې په هیواد کې امنیت او نظم ټینګ کړي. که په هیواد کې داعش او طالب وي او که نه وي، امنیتي ځواکونه مکلف دي چې امنیت وساتي. بل خو د کابل پولیسي ادعا کوي چې په دې اختر کې د جنایي پیښو ګراف هم د نورو کلونو په پرتله ډېر ټیټ و. د کابل ولایت د امنیت قوماندانۍ د جنایي څېړنو رئیس محمد سالم الماس ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په درېو ورځو کې د جنایي جرمونو کچه ډېره زیاته کمه وه.
دا یوسف خان زدران په راپور کې مو واردل چې د کورنیو چارو وزارت وی افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د اختر په ورځو کې امنیتي تدابیر ټینګ وساتي او د دولت وسلوال مخالفان ونه توانېدل چې په دې ورځو کې امنیتي ستونزې رامنځته کړي. د پکتیا ولایت د جانیخیلو ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت لري چې د جګړو له امله ډېر زیات زیانونه اوښتي خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. دوی د دولت توجه غواړي. په اړه نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د پکتیا ولایت جارخیرو ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکي چې په یاده سیمه کې د پرلپسې جګړو له کبله خوسته راکړې شوي، له افغان حکومت د پاملرنې او مرستې غوښتنه کوي. هغوی زیاتوي د جارخیرو د بېځایه شوو لپاره د مرستو بهیر ورو دی او څه باندې یوه میاشت کې د دوی د سروې چارې هم نه دي بشپړې شوي. د جارخیرو اوسیدونکي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل افغان امنیتي ځواکونه دي په یاده ولسوالۍ کې امنیت ټینګ کړي چې دوی بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د عاقل په نوم د یاده سیمې سیدون کوي وای
میګو غړو چې د جنخلو ولسوالۍ حکومت پامن کې رولي چې میګ خپل منطقې ته لوړ شو. د جنخلو سره چې مربوطي اوس یا په وچه خوړه کې یا مطلب په وروغه کې لیکي یا په بلځ کې ټوله دغه پروته دي.
د جانخیرو د پخې کلی اوسیدونکو خیر محمد بازی د دوی په سیمو کې د روانو جګړو په باب وایي
په جانخیرو کې جنگ د طالبان خبرمونو غل وادمي کورونه یوشته ونی وشته پټی وشته ملنه نه وشته میګ دغه مسات نه هله کې کوم سره همکاري وکي کومه کرته وکي وې دولن دا هله کوم ته جان خلک کې امنیت رولي خپل کورن ته په خصاله طریق سره لو شو
د جان خلک یو بل سیدون کې هم وای په جګړو کې ډیر ځانونه لیدري خو کله چې دوی د کډوالو ادارې ته ورزي نو غږ څوک نه اوري
ز زمين می خپل د خپل کوله سیدون کيام د می په منطقه کې جنگ د مو کورونا د قانون ملونه هر څه لوټ شوی دی ختم دی می ګوس په خوست کې پروت یو زخپل په سیګي کې وسېګم نو می د حکومت نه د خوښته چې می جن خېلو ته واپس ته نه کی د امنیت ټینګار وکي دلته د مرسته کومه کارسوي کې ونیمه میاشته می کیږي چې داس کې می غریزه ته کړی دی چې دفتر ته ورشي یورتا چې تو ارزان د داخله شي بلته چې تو تسګران داخله شي
د مهاجرینو ریاست یو تن مسؤل اسدالله اکبری منی چې په تیرې و میاشت کې د جن خېلو د جګړو لکبله سلګونه کورنۍ د خوست بلابلو سیمو ته کړې شوې دي دی وای تر اوسه د دوی په سروې کې 200 کورنۍ د مرستو مستحق بلل شوی چې یو سر درې کورنۍ سره مرستي شوی او پات کورنۍ سره به د اختر لښ په ورځو ورسته مرسته وشي
هغه کورنۍ چې د سیاسمنت یا سروې نه پاتې دي ورسته د اختر موږ کوشش کوو چې مستحق کورنۍ سروې کو او دوی ته غذایی مواد او غیر غذایی مواد
بلخوا خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی وایی چه زایی اداره ده طبیعی پی خود زیانمنو همدارنگه بیزایشه و کورنوی سره ده بیرنه یومرستو بخاطر پورا تیاره ایلری
زمانگه اداره فعاله ده او هر وقت اخبال امکانات تپکتومو ده طبیعی پی خود زیانمنشه و کورنوی سره او ده جنگونو او ده نورو عوامل و عمل ده بیزایشه و کورنوی سره کمکونه کری انشالله من بده کمکونو تا دوام ورکو
جانخیل د پکتیا ولایت مرکز گردیز په ختیځ کې غرنۍ ولسوالۍ ده چې په وروستیو دو میاشتو کې دوه ځلې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ تر سختو جګړو وروسته لاس په لاس شوې ده دغه ولسوالۍ تیر کال هم طالبانو نیولې وه خو وروسته بیا افغان ځواکونو پرې ولکه وکړه په وروستیو دو میاشتو کې د یاد سیمې زرګونه کورنۍ خوست پکتیا او نورو سیمو ته کډه شوې دي
و امریدل چې د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د جګړو له امله ورته تاوانونه اوختی او دولت باید له دوی سره مرستو ته توجه وکړي ل نوریاس نوری او چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په وروستۍ او تحولاتو او پیښو څه خبره کړې دي
امریکایي هوایی ځواکونه د ترهګرۍ ضد ستراتیژۍ سره چې په افغانستان کې پرې ډیر تمرکز شوی ځان برابروي آیر فورس ټایمز خبرونې تر دې سرلیک لاندې د یو مطلب په پیل کې د آیر فورس ځواک د مشر هیدر ویلسن څرګندونې راخیستې چې ویلي دي متحده ایالات چې د افغانستان د جګړې په اړه نوې ستراتیژي د ترهګرۍ په وړاندې جګړې لوري ته بدلوي او تر ډیره پر دې هڅو تمرکز کوي د هوایی ځواکونو پرسونل به هم له دې سره چې په ښه توګه دغه ماموریت ملاتړ وکړي ځان عیار کړي ویلسن په دفاع وزارت کې په خپل دفتر کې له آیر فورس ټایمز او ډیفنس نیوز سره په مرکه کې وویل دا تر اوسه څرګنده نه ده چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز له دوی څه غواړي خو هغې یادونه وکړه چې د جګړې په میدان کې د هوایي ځواک پرسونل لکه ګډ تکتیکي هوایي تنظیمونکي چې له ځمکنیو ځواکونو سره کار کوي او د هوایي ملاتړ غوښتنه کوي په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ ضد هڅو کې د هوایي ځواک یوه کلیدي برخه وه او ده آیر فورس ټایمز وړاندې لیکي د پینټاګون د هوایي ځواکونو مشر دا رد نه کړ چې نور د هوایي ځواک دغه تکتیکي پرسونل افغانستان ته استول کیږي یا هم له نږدې د هوایي ملاتړ زیات ماموریتونه ترسره کیږي هغې بیا هم وویل چې دا مسله د امریکا د وسلوالو ځواکونو په مشر پورې تړلې ده ویلسن وویل نوې ستراتیژي ډېره زیاته د تروریزم د مخنیوي پر هڅو متمرکز ده او افغانستان کې هم د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات کړي او زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په اوږدو سیمو کې شاوخوا شل ترهګري یا له هغوی سره تړلې ډلې فعالیت کوي چې د تروریزم ضد هڅو له پلوه دا سیمې ډېرې د توجه وړ دي بلې امریکایي نېشنل انټرست خبرونې بیا د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې د دغې نوې ستراتیژۍ پر سیمه ییز اړخ ډېر تمرکز کړی او په یو برخه کې لیکي ولسمشر ترامپ په حق دی چې باید نړۍ ته د تروریزم پر ګواښ چې ښایي بیا د افغانستان او پاکستان له سیمې پیښ شي تمرکز وشي ترامپ ویلي متحده ایالات بیا اجازه نه ورکوي چې افغانستان د هغو ترهګرو په امن ځای بدل شي چې وکولی شي ډېر لرې ورانی رامنځته کړي خو د خبرونې په وینا هغه څه چې د سپتمبر د یولسمې له تروریستي حملو وروسته د امریکا د متحدو ایالتونو او د دې هیواد د متحدینو اقداماتو نړۍ بدله کړه چین هم د یو ستر اقتصادي سیاسي او ډیپلوماتیک قدرت په توګه راڅرګند شو هغه هیواد چې د نړیوال نظم لپاره خپلې طرحې لري او اغېز به پر نړیوالو مسایلو ډیر زیات وي نېشنل انټرېست خبرونه د چین رول د سیمې لپاره د ترامپ د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې ارزولې. هغه ستراتیژۍ چې په سیمهیز اړخ کې د چین د گاوند هند ونډه بیا د ستراتیژۍ په بریالیتوب کې مهمه بلل شوې او غوښتنه شوې چې متحده ایالات باید له دې هېواد سره نږدې کار وکړي او بیرته څلور اړخیز امنیتي ډیالوګ پیل کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام ترو بجو پوري اوریدلای شي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر شمالي کوریا ته خبرداري ورکړی چې له قوي پوځي جواب سره به مخ شي. دفاع وزیر جیمز ماتس پرون صلاحي شمالي کوریا ته دا خبرداري ورکړی چې د شمالي کوریا دولتي اژانس د هایدروجنی بم د ازموینې اعلان وکړ. د شمالي کوریا نږدې متحدانو چین او روسیه هم د هایدروجنی بم د استعمال په خاطر شمالي کوریا ننګولې او دا کار غندلې ده. سفیولا سانګزه په دې اړه رپورت لري.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون خبرداري ورکړ چې د شمالي کوریا غواخونو ته یو قوي پوځي جواب ورکړي. شمالي کوریا ویلي یو هایدروجنی بم په بریا سره آزمویلې چې په اوګده واټن وشتون کې توغندي کې نصب کېدلای شي. د امریکا دفاع وزیر ورسته له هغه د قوي پوځي جواب خبرداري ورکړي چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ملي امنیت له سلاکار سره لیدلې دي. هغه د شمالي کوریا د هایدروجنی بم د آزموینې په اړه خبرې کړې. خغلی ماتیس ویل
that we have the ability to defend ourselves and our allies south
باید واضح کړو چې موږ د توان لرو چې له هر ډول حملې نه د خپل ځان او له خپل متحدینو جنوبي کوریا او جاپان دفاع وکړو. امریکا متحده ایالاتونو او د ګوام په شمول د متحده ایالاتونو ټولي خاوري او متحدینو ته هر ډول متوجه غواخبه لې یو قوي پوځي جواب سره مخ شي. دا سه جواب چې اغیزمن او پریکندبوي
and overwhelming
کغلیماتس په شمالي کوریا دا غو کړ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه لیک ته دی پام وکړي. هغه ټینګار وکړ چې متحده ایالاتونه د شمالي کوریا په نوم د یو هیواد د بشپړې ورکوونی غوښتونکي نه دی خو زیات انتخابونه لري. شمالي کوریا وایي یو هایدروجنی بم په بریا سره آزمویلې چې په اوګده واټن وشتون کې توغندي کې نصب کېدلای شي. دا ظاهرا تر ټولو قوي اټومي آزموینه ګڼل کیږي. دا د شمالي کوریا شپږم اټومي آزموینه ده چې د نړیوال ټولنې او د هغې د تر ټولو نږدې هغه چین او روسي لخوا غندل شوې ده. د چین حکومت له پیونګ یانګ غوښتي چې خپل ناسمې کړنې ودروي. روسي هم ویلي چې د شمالي کوریا دا کار به جدي عواقب ولري. د شمالي کوریا دولتي اژانس پرونو ویل د اټومي آزموینه یو مناسبه بریا او د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د بشپړتیا په برخه کې یو مهم ګام وو. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې پیونګ یانګ د اټومي آزموینه د مخنیوي لپاره پراخې نړیوالې هڅې لپاره غورځولې دي. چین د شمالي کوریا له راکټي آزموینه سره کلک مخالفت خودلې او ورسته آزموینه غندلې ده. ویل کیږي دغه بمب د استعمال په وخت ځینې لری نږدې سیمې هم لړزیدلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اټومي راکټونو آزموینه د سخت غندنې وړ ده او ټول ښکېلې خوای باید سمدستي خبرې پیل کړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په میانمار یا پخوانی برما کې لسګونه سره مسلمانان په تیرو څو ورځو کې لخپل کورونه تخت تاړ شوې دي. دا کسان په تیرو څو ورځو کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په سبب بنگلاديش ته اوښتي دي. په میانمار کې لک تر لګه 400 کسان په هغو پوځي عملیاتو کې وشل شوې دي چې د حکومتي ځواکونو لخوا په راخین ایالت کې په دې وروستیو څو ورځو کې ترسره شوي. سیف الله ستانګزی په ریپورت لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د میانمار له راخین ایالت نه 3000 مسلمانان د تاوتریخوالي په سبب لخپل سیمو کډه کولو ته اړ شوي دي. په سیمه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالی کمشنری ویاندې وایوان تان پرون یک شنبه ویلي چې دغه مسلمانان د اگست 15 د پیل شوي تازه تاوتریخوالي په سبب بنگلاديش ته اوښتي دي. پوځي چارواکو ویلي د برما په دې سیمه کې په یوازې څو وروستیو ورځو کې 400 کسان چې اکثر یې د دوی په خبره وسلوال مخالفینو په نښتو کې وژل شوي دي. خو روهینګیا مسلمان کډوال وایي امنیتي ځواکونو او سخت دریزو بودایي راهبانو په عامه خلکو حملې کړي دي. د هغوی کورونه سوځولي او لراخې نه څخه وتلو ته اړ کړي دي. پا
په نیویارک کې میشته د بشري حقوقو څار ډلې د سټلایټ په واسطه د برمال دی لانجمنې برخې انزورونه اخیستي او په خبرې په انزورونو کې ښکاري چې د روهینګیا په یوازې یو کلی کې اوس وکورونه سوځول شوی دی. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ګڼو فعالانو چې برما کې د حکومت لخوا له روهینګیا مسلمانانو سره په تاوتریخوالي غوسه دي. د میانمار له مشرې آنګ سان سوچی غواړي چې د سولې نوبل جایزه بیرته وسپاري. آنګ سان سوچی له 1998 نه تر 2010 کال پورې ډیر وخت په کورنی نظربند کې تیر کړل چې له همدې عمله ورته د سولې نوبل جایزه هم ورکړل شوه. رویټرز خبری اژانس پر اخین ایالت کې د ورستیو لانجو په اړه د دوو ډلو خلکو متفاوت نظرونه اخیستي دي. یو هغه ډله محصلین دي چې د میانمار په دولت غږ کوي څو پر اخین ایالت کې د لانجو د هواري په هدف جدي اقدامات وکړي او د ځای خلکو ژوند خوندي کړي. یو محصل زین لین په دې اړه وایي
د میون نه لوري مخوده اټو
زله حکومت پښتنه کوم چې ولې په کلی کې اوسیدونکو خلکو ته ارزښت نه قایلېږي. زله حکومت غواړم چې کوم ځند پرته خلک د اورپکو له لاسه خوندې کړي. دا آسیا په دې لویه برخه کې تر ټولو لوی اسلامي هیواد اندونیزیا اوسیدونکو د برما مسلمانانو د ملاتړ په پار غونډې کړي دي. د یک شنبې په ورځ د اندونیزیا د بشري حقوقو فعالانو له اندونیزیا وغوښتل چې د برما د روهینګیا لګکیو مسلمانو ډلو د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي. د دغو فعالانو تنظیمونکي توتی الاویه اوویل
pastinya kita enggak akan diam aja melihat saudara-saudara muslim kita di
Mukba pa Myanmar ki dakhpulu musalmanu urunu aw khaindu wajani ta las tarzani ki nanu ka ahyanan hal takuma bala ghairi musalmana dala ham tar zulm landi wai bayad muktul insani arzakhtun aw awatif manali aw tarsara kidi wai muk da nashuz ghamala chi yawa dala insanan di bala dala wajni de Indonesia parakhin ayalat ki de Rohingya musalmananu aw budayanu tarmainz la 2012 kal rahisi lanjo aw nkhato zora khiste aw tardida masabandi yaw la kasan de bizay shwi kadwa په کمپونو کې اوسېږي. په بنگلاديش کې هم روهینګیا مسلمانانو ته پورین تندي هرکلای نه کیږي، بلکې هڅه شوې ده چې د هغوی د ورتګ مخه هم ونیول شي.
اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لندېسته. د فوزرت وی د افغان هوی پوز دی پیاورتیا لپاره به په څلورو کلونو کې د شپږ میلیارد ډالر لګول دا پوز په خپل پخو دروي. په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت وی د ماينون د کشف او شن په برخه کې افغان پوزیان په پرمختګ سره روزنه ترلاسه کوي. د پکتیا ولایت د جاني خیل ولسوالۍ سلګونه بيزي شوي له افغان حکومت غوړي چې دوی ته مرسته ورسوي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون خبرداري ورکړ چې د شمالي کوریا ګواښونو ته قوي پوزي ځواب ورکړي. د کډوال بچار کې د ملګر ملتونو علي کمشنري وایي د میانمار یا پخوانی برما له راخینې حالت نه درې او زره مسلمانان د تاوتریخوالي په سبب له خپلو سیمو کډه کولو ته اړ شوي دي.
د ژوند رنگونه
تاسو مونږ نوم راته وایي
نوم پردل دی
د کوم ځای اوسیدونکو اوس چیرې اوسېږي؟
اوسیدونکو د المندیم.
تاسو کار چې کوي یعنی کارم لري که ټول ورځ کور کې استي؟
د شي کسب کارم نه دی چې دا ټول دنیا پر یو خوا دی زه پر یو خوا يم. سرمایه نه لرم، پیسې نه لرم، په دا کور کې ناشتم. دلته کوم شی رالی د څه شی رالی جوړوم او کنه رالی قرار ناشتم. بازار کې واس نه لرم، بازار کې پیسې نه لرم چې لاړ سم دکان ورسم کرا کین.
دا څه کار دی؟
الله به سازي اینګری دا کسب دی.
تاسو خو چې عمل نشئ
چې عمل لرم.
چې عمل
تاریخ عمل لرم.
څو کال کې چې تاریخ مو تادي
د طالبانو په چای چې و پاغه وخت کې مو تاسو
ولې مو تاسو چې مشکل لرئ؟
خدغه مې مشکل و چې پر ډاګ ناس ولم څوک نه و، ژوندګي مې خراب و، د غم د لاس مې د مو تاسو ولې مو تاسو
کله دې غوښتي چې تداوی دې وکړي چې بیرته خشي؟
خود تداوی مې کړی وای خصه وای وای خو زه خوشاله ولم. اوس په دغه حال کې بیا نه يم خوشاله چې نو دلته په کور کې زه ولاړ سم، شپاخانه ته ولاړ سم، دلته مې کور او بچیان دلته مړه چې د لوږې د لاسه. دا خو داسې زه بیا نه سم کولی، داسې بیا کولی سم چې زما کور ته زما زندګۍ ته هر شی راکړي، هر شی کومک وکړي زم. کنه ولاکه ولاړ سم چې په فکر سره په دا یو پچکاري د دوی زما ښه کېږي.
او کله کله کنه څوک چې نشه کوي چې درته ون رسېږي بیا غوسه م کوي، غوسه کوي اولادو ته
بدن مدن ټول وطن دا صورت مراد ګرد خوک سي دا پښې خوک سي چې به نس کوم نه دا عمل چې نه وکم ابرم پښې صورت بدن ګرد خوش سي درد وکي خوږې شي بره.
اوس څه غوښتنه لرئ؟ څه ویل لرئ دولت نه چې تاسو باید دغه نشې نه لرې شئ، څلن کومک درسره وکړي، تاسو تداوي یو ځای ته لاړ شئ چې تداوي مو شي، سم کار وکولی شئ؟
خود یې کولای شو چې په شرط چې موږ په موږ کې ری ولوي، په موږ پر موږ باندې رام وکړي، او چې رام نه وکړي بره نو چې دلته بچیان مې وژي، کور مې وژي، نو بیا زه چې شفاخانې ته لاړ شم زه څه وکړم؟ دلته خپل کوچنیان نه سم لیدلی.
کله
تلی نه شپ خانې ته؟ یو وخت کې تلی مسافری ته لاړلم مزار کې، په مزار کې مې اتله سورج خزان بستر کې ادر ته چراوه وتله ماغه کې سواغه حساب سره
بس ډیره مننه
خدای دې بچا.
تاسی زمون غغل ازادي رادیو او ری دوستانو، تاسی کولای شئ چې د نړۍ او افغانستان خبرونه پزله پوری مطالب او نس پروګرامونه د ازادي رادیو پر وپانه azadiradio.com یا .org هم په مستقیم ډول ووري. په لوی خارونو کابل او نور خارونو کې بیا په اف ام سل 0.5 سبا د سهار لونه د ماخام تر پورې په واضح ډول ازادي رادیو اوریدلای شئ. د دوهمه